د تعلیم القرآن اسلامي رادیو محترم اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو حضور ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوشحاله یم چې ځل بیا د دینی سوالونو او جوابونو په خبرونه کې ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، په دې هیله چې د خبرونې تر پایه راسره ملتیا وکړي. محترم اجمولي صاحب، تاسو ته سراغلاست وایو. الله جل جلاله دې اجر درکړي چې تاسو د زیاتو مصروفیتونو سره سره موږ ته وخت راکړي او د اورېدونکو د پوښتنو جوابونو ته حاضر سواس. ستاسو څخه ډېره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جزاكم الله أحسن الجزاء في الدارين. الله عز وجل دي تاسو ته أجر عظيم دركي چي د ګرانو مسلمانانو ورونو پوښتني مو اخستي او د جواب لپاره مو خدمت موقعات را کړې.
ډېره مننه محترم مفتي صاحب، کوم خوش وی را بسود او دیدم خلور
مهرباني وکي قاری صاحب.
بله، السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مهرباني خپلم را وښایست او د کوم ځای سره په تماس کې یاست؟ ذکر الله صاحب د شتو ګمت څخه درته سره اغلاس وایو. مهرباني د خلاصون لار خپرونه د خپل شریف پښتنو مطرح کړئ.
څخه مې دا پښتنه ده چې زما یو انډیوال دی، وایي چې زه هر لمانځه تاودس تازه کوم. ته واوه هر لمانځه تاودس تازه کوم، خو بیا هم هغه اودس تر بل لمانځه پورې نشم رسوای. یعنی چې کوم لمانځه ولاړم بیا اودس راڅخه مات شي. نو د داس بولس کار کې دی، وایي چې زه دا مریضي لرم، دا به زه څه چنګ کوم. چې کوم لمانځه ولاړم اودس مې نه وي تازه کړی، بیا هم اودس را څخه ما چې داسې نه چې سوزک مې کېږي مولي صاحب ته ورمالمېږي. بله، دا پوښتنه مې.
خیر اوسئ. ذکر الله صاحب، ستاسو پوښتنه واورېده. ستاسو څخه ډېره مننه. السلام علیکم محترم مفتي صاحب، تاسو د ذکر الله ورور پوښتنه واورېدل. مهرباني وکړئ که لطفا د دوی پوښتنې ته جواب ووایست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې هر څوک معذور وي، پزه یې وینې کېږي، په بدن کې زخم وي او یا چک چک بولی او داسې نور، دا عذر یې داسې جاری وي چې دی دومره قدر وخت نسی پیدا کولای چې په هغه وخت کې لمونځ ادا کړي، چې اودس تازه کړي، د سی هغه نه جوړې ښکاره سي، اودس تازه کړي، یو رکات یې کړی، د سی هغه نه جوړې ښکاره سي، دغه کس ته معذور ویل کېږي. د ده حکم دا دی چې د کم وخت لپاره اودس تازه کړي، بس که بیا نه جوړي او هغه عذر راسي کنه سرا د دا اودس نه ماتیش. یعنی دا یو سړی معذور دی، پزې وینې کېږي، اودس یې د مازیګر د لمانځه دپاره تازه کړي، دستي یې پزې وینې سو، په دې اودس نه دی مات، پروا نه کوي، وینه جرا وباسي، لمونځ یې وکړي، ماښام ته به بیا بل اودس تازه کړي. د دغه مازیګر او د ماښام په منځ کې چې دا هر څه عبادات دی، په دغه اوداسه باندې کوي، که څه هم وینه راووزي اودس یې نه دی مات، خو چې ماښام رالی بیا یې اودس ماتي، بیا به بل اودس تازه کړي. دغه د ماښام دپاره چې اودس تازه کړي، په هغه اوداسه باندې بیا فرض لمونځ هم کولی سي، نفلې هم کولی سي، تلاوت هم کولی سي. که څه هم هغه ویني د پزې راغلي یا هغه بله نه جوړي، هغه راغلي د ماخستن تر منځه پورې، ماخستن وخت چې رالی بیا د اودس لاړي، ماخستن بیا بل اودس تازه کړي. ځا د هر وخت دپاره به جلا جلا اودس تازه کړي، او د هر وخت دپاره چې اودس تازه کړي، بیا په هغه نه جوړې نه ماتیږي. الاختیار لتعلیل المختار لکي. فصل: المستحاضة ومن به سلس البول وانطلاق البطن وانفلات الريح والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقى يتوضؤون لوقت كل صلاة ويصلون بهم ما شاء فإذا خرج الوقت بطل وضوءهم فيتوضؤون لصلاة أخرى. الاختيار لتعليل المختار جل أول صفحة نوش تابعة الحلبي قاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله احسن الجزاء محترم مفتي صاحب. رازو بل اوريدون كده. بل السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. مهرباني خپل نوم را وښایست.
زه محمد علي ولی خبر کوم د جمهوری صاحب څخه د چرګای مالشر د کلی د چرګای مالشر په ارتباط یو پوښتنه کوم.
مهرباني بخدمه صاحب.
هغه دا چې مطلب اوس د چرګای مالشر بدول خو ناجایز دي شرعي، خو مطلب که چیرې داسې پېښه وشي مطلب پوښتنه دا ده چې مطلب د انګر د کلي سره ولاړ دي ټوله کلي اتفاق سره وشي، بس دغه مالشر یا چرګا برا سره تقسیم کړي او ټول کلی په اتفاق او په ترازی باندې سره تقسیم کړي او دا ښایي خپله خپله برخه خپل اندازه یا هغه چې ټول اتفاق باتر کړي، نو په دغسې اتفاق یا ترازی په صورت کښې هم دغه ابادول د چرګا یا مالشر نه جایزه دي
محترم مفتی صاحب. تاسو د بخت محمد ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا ورته شرعي جواب ووایاست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې چراګا یا مرعا چې د خلکو د مځکو برابر کومه مځکه ده د ډاګو او پسونو او داسې نورو دپاره، دا نه باچا د خلکو سه اخیستلی سي او نه یې خلک په خپله شخصي استفاده کې راوستلی سي چې د بل چا حق ځینې وباسي، نه یې خرڅولی سي که څه هم د اتفاق سره وکړي، ځکه دغه چراګا چې ده دا د دوی او د نورو ټولو د استفادې وړ ده. استفاده ځینې کولی سي لکه د غنمو ډاک چې ورباندې جوړ کړي، پسونه ورباندې ووسوي، د پسونو لپاره ځایونه پکښې جوړ کړي، خو شخصي استفادې یا په شخصي ملکیت کې راوستل خرڅول که څه هم د دې په اتفاق وي جایز نه دی. تحفة الفقهاء لیکي: الثالثة الأرض المباحة وتسمى الموات وهي نوعان، أحدهما ما يكون تبعا لبعض القرى مرعى لمواشيهم ومحتطبا لهم فهي حقهم، لا يجوز للإمام أن يقطعها من أحد لأن في ذلك ضررا بهؤلاء، ولكن ينتفع بالحطب والقصب التي فيها هؤلاء وغيرهم، وليس لهم أن يمنعوها عن غيرهم لأنها ليست بملك لهم. تحفة الفقهاء جلد ريم صفحة دريساوة دوبشت تبع دار الكتب العلمية بيروت لبنان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله. محترم مفتي صاحب هي خوركي مشتنا كريوة وإزا وعدة بلارم خاون مراتويل چه پلان كارب نكي ما هم ورسر قسم ياد كي دا غو كارون سخي وعينا مصحب و جزي ورسخ منا كريوة مشتنا براوزي خوزر اووتم نقوص جزا دري روجه ونسم اغه د قسم غالم اخلاصیج او کنه.
دغه پښتنې په جواب کې باید ووایم چې دوه خبرې دي. یوه خبره دا چې تا د خپل خاوند سره قسم وکړي چې زه به نه وزم او هغه قسم دې مات کړي، د هغه قسم لپاره خو به کفاره ورکړي، لسو مسکینانو ته خوراک یا لسو مسکینانو ته جامې که د هغه په وسه نه یې پوره درې روژې، دا کار خو به خلاص. المحيط البرهاني جلد سلرم صفحة يوصلو ننوي تبع دار الكتب العلمية بيروت لبنان. دوهم خبر دادا چه دا قسم دا كفاري سخو خوب زان خلاص كي خود خاون دا حق دا زان ندي خلاص كري. دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم سخا روایت دي: وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة ولا ترفع لهم إلى السماء حسنة، العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده في أيديهم، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى عنها الحديث. الكبائر جل أول صفحة يصل دعاوية. جابر رضي الله عنه فرمائي چه پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي دو درو كسانو المنزون الله نقبليه او نه یوانی کی د اسمان ولور ته پورته کیش، یو هغه مریی دی چې هغه د خپل بادار به اجازه تشتیدلی وي، او دوهمه هغه ښځه ده چې خاوند ځینې ناراضه وي، دا چې خاوند تا ته اجازه نه ده درکړې ته د هغه به اجازه تللې، هغه دومره ټینګار درباندې کړی دی چې بیخي قسم درباندې یاد کړی، یعنی دا چې هغه د ډېره ټینګاره او ډېر حریص دی پر دې باندې. تا هغه قسم مات کی هغه ته خو به کفاره ورکړي، دا چې خاوند د څخه ناراض دي لمونځ نه قبلیږي دغه کفاره خو نه لري. بل روایت کې راځي هم الکبائر په اول جل صفای سلدو او کرا نقل کړی دي. پیغمبر علیه السلام فرمایوي د قیامت په ورځ باندې د شدي څخه اول د لمانځه پوښتنه کیږي او دوهم د خاوند چې تا د خاوند حقوق ادا کړي و د خاوند اطاعت کړي و کیا. دا خبرې تر هغه سترې دي. هغه ګناه چې په دنیا کې کفاره لري هغه ښه ده تر هغه ګناه چې په دنیا کې کفاره نه لري سزا یې آخرت ته پاتې شي. ګوره دا د خاوند ناراضګي کفاره نه لري دا تر هغه قسم تر کفارې سخته ده. او بل حدیث کې راځي بخاري شریف روایت کړی دي تخریج بخاري کړی دي خو الکبائر امام ذهبي رحمه الله را نقل کړی دي. پیغمبر علیه السلام فرمای وای شز ته د خاوند به اجازه نپلی روژه لا هم جایز نه او شز ته ات اجازه نسته چې د خاوند پورته د به اجازه څوک راس که څه هم د دې قربان. او بل روایت کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمای وای کچیر ما و یو چاته امر کولای چې غیر د الله څخه سجده وکړه شز ته به امر کړی وای چې خپل خاوند ته سجده وکړه نو خو غیر د الله څخه بل چاته سجده نه ده جایز. که جایز وای نو شز ته به حکم کړی وای. او بل ځای کې روایت دی د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما څخه چې پیغمبر علیه السلام فرمای لا ينظر الله الى امراه لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم انه قال اذا خرجت المراه من بيت زوجها لعنتها الملائكه حتى ترجع او تتوب. دو روايات يا روايات كرازي والله تبارك وتعالى واغشجت قطعا عند رحمت بنظر نغوري چ د خاون شکر نه ادا کی خاون د دې جامه نفقه خوراکا د وسیدو زای د ټول ور برابرۍ دا د خاون شکر نه ادا کی دا شجت الله د رحمت بنظر نغوري. او هغه شزه چې د خاوند به اجازه د کور څخه وتلی وي نو تر هغه مهاله د ملایکو د لورې څخه پر دې لعنت اوریږي چې یا بیرته راځي یا توبه بس. نو دا خو تا ډېره ستره ګناه کړې ده. د قسم خبره خو ډېره اسانه ده دا چې د خاوند ناراضګي ده هغه هم په داسې امورو کې ده چې هغه د الله عز وجل امور دي نو هم چې د الله حق تر پښو لاندې کړی دي هم چې د خاوند حق تر پښو لاندې کړی دي هم چې د قرآن سپکاوی کړی دي ستا د پاره یوازنی لاره دا ده چې د قسم کفاره ورکې هم خاوند خبر کې بخښه ځینې وغواړي او پر دې کار باندې توبه وباسي او آینده دا کار ونه کې او که چیرې دې دا کار ونه کوي نو بیا د الله رحمت خو نو جلا خبره ده ګناه ډېره ستره ده ډېره ستره ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب راځو بل اوریدونکو ته. بلې
السلام علیکم
و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مهربانی خپل نوم را وښایست او کلش په لوړ اواز خبرې وکي. اواز ډیر ټیټ دی. ډیر مننه عبدالباری
بختیار اندزریپ
من ترتیب پر کارته. عبدالباری بختیار صاحب د زریپ من څخه درته سلام اخلاص وایو. مهربانی وکي د اخلاصون لار خبرونه د خپل شری پښتنو مطرح کړئ. ډیر مننه د مولوی
صاحب څنګه خپل د ټوب د مقصد لور ته تفرق
جزاكم الله عبدالباری صاحب تاسو په سنواوري د ټول تاسو څخه ډیره مننه. محترم مفتی صاحب تاسو د عبدالباری ورور په سنواوري دل د پښتنه په جده ولوي کې څوک د مخسن څلو رکعت فرض منس د شپې تر 2 بجو پرې وزنډي کراحت خوبه نه لري.
د دغه پښتنه په جواب کې باید وایم چې د مخسن وخت چې د ماښام وخت واتی د مخسن وخت داخل دی تر سهار تر سپیدو پورې ټوله شپه بلکې د ماخستن مون ځنډول لا پکار دي تر درېیمې حصې د شپې یا تر درېیمې حصې لږ مخ. یوازې په جماعت کې بعضې علما خبره کوي وایي که چیرې ډېر وځنډېږي ممکن جماعت ته قلت سره مخ نو ځنډول یې هېڅ پروا نه کوي بلکې افضله طریقه دا ده چې د ماخستن مون وځنډول سي. تبین الحقائق لیکي قال رحمه الله والعشاء الى الثلث اي نودي بتاخير العشاء الى ثلث الليل وهذا نص على ان التاخير اليه مستحب وفي مختصر القدوري ويستحب تاخير العشاء الى ما قبل ثلث الليل وهذا يشير الى انه لا يستحب تاخيرها الى ثلث الليل. تبين الحقائق جل اول صفحه درؤتا تبع المطبعه الكبرى الاميريه بولاق القاهره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رازو بل اوريدون كده بله
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلامت وسي ميرا باني خبل نمرا وشيس ادكا مزايرا سرا بتماس كي است فیض اللہ صاحب درہیم نائی سے خشر اغلاس خلاصون لار خبر وانا دا میرا بانی وکی خبر شریف سن نمت راک سر اولاد
مال دو بدا سطل کیا دس مکوم مجھے دا سطل یا زہر بس مکوم مال دا دا دون باری او دس تا کدر نیسی کیا چی بوتر ایلی جا کیا باری دا سبول سامنی جا تازن کدر باری
محترم مفتی صاحب تاسو دا فیض اللہ ورور پشتن واردن میرا بانی وکی کلوتن مرت شریف جواب ہوئیست
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې جاري اوبه دې ته ویل کېږي چې د یوه طرفه څخه راځي پر بل طرف وسي، نو په سطل کې چې اوبه را روانې دي او دا بل طرف یې وسي، دا جاري اوبه دي په دې سطل کې که چیرې څوک اودس تازه کړي دا د سطل اوبه نه مرداریږي، قرار نه نیسي. خو کله چې اوبه ځینې بندې سولې، نو د بندېدو وروسته که چیرې چا لاس پکښې غوټه نه کړي یا نجس شی ور ونه لوېدي، هغه پاکې وې، پاکې پاته سوې. خو که چیرې تر اوبو تر بندېدو وروسته چا نجس شی پکښې واچوئ یا مستعملې کړلې، بیا نو یا د مستعملو حکم لري یا د نجس حکم لري. پاکې اوبه بدون دلیل نه پاکېږي. چې جاري وې پاکې دي، جریان یې بند سو، د جریان تر بندېدو وروسته هم پاکې دي، خو که مستعملې سوې بیا نو د ولاړو اوبو حکم لري. العنایه جل اول صفحه څلور اویا، المحيط البرهاني جل اول صفحه ننوي، دار الكتب العلميه بيروت لبنان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رازو بل اوريدون كده بلي
وعليكم السلام. څنګه جوړ
يا سلامت وسيته شيست
او شکر دی پدر الله خدای دی عبد الجبار احمد په زویو لسره
عبد الجبار صاحب د پنجوي څخه در تسره اغلاست وایو د خلاصون لار خبرونه د مهرباني وکي خپل شریف پښتنو مطرح کړي.
مولوی صاحب ته څنګه پښتنه ذکر ته بارے کې هغه ذکر د چا نه یاد مو نبی علی سلام څخه را نقل کړو هر سړی د درجې شوا ځل منځور ته ورکی دغه وخت کله ورواړي بل وخت وي سواجه کنيږي چې انسان پر وخت پر مخ سواب دي.
دس عبد الجبار صاحب صاحب څخه ډیر مننه صاحب پښتنه واره سوختم. محترم مفتی صاحب تاسو د عبدالجبار ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفاً ورته جواب ووایست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې تسبیح ویل یعنی الحمدلله، سبحان الله، الله اکبر، دا هر وخت ثواب لري، خو د الله ذکر دی، د الله ذکر هم ثواب نه لري. په منتها کم اذکار چې پیغمبر علیه السلام په کم وخت کې ښوولي، که په هغه وخت کې وویل شي ثواب یې ډېر دی، که تر هغه وخت واوړي و را واوړي ثواب یې کمیږي. ذکر خو هر وخت ثواب لري، خو که په خپل وخت کې وویل شي ثواب یې تر هغه زیات دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب خورکی مو پوښتنه درلوده، دا وایي وایي زما ورور لمونځ نه کوي او په کورنۍ کې تشدد و سختوالی کوي، که چیرې یو څوک داسې تعویز ورباندې وکړي چې دی پر خپل لمانځه او داسې سي او په کور کې سم ژوند شروع کړي، نو دا خو به شرعاً ګناه نه وي. او بله خبره وایي که چیرې پر یو چا باندې قضایی روژه فاتوی، نو د دغه کس لپاره مناسب او ښه خبره ده چې لومړی قضایی روژه راوي او که نفلی.
د دغه لومړی پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې تعویز د عرش د پاره یې په څلورو شرطو جایز. تعویز به د جایز مقصد د پاره وي، او په تعویز کې به کفریا یا شرکیه الفاظ نه وي ذکر. دریم شرط دا دی چې د تعویز د کلمو معنا به ښکاره او روښانه وي، خلک به په معنا پوهیږي، خصوصا اهل فن. تلرم دا چې غوښتنه به اس د الله څخه کوي، دا به دې یوازې او یوازې یو وسیله ګرځولي، یعنی مؤثر به ذات به د تعویز نه ګڼي. دغه څلور شرطونه که پکښې وه، د هر شي لپاره تعویز جایز، چې جایز مقصد وي، کفري الفاظ نه وي پکښې، معنا یې روښانه وي، مؤثر به ذات ونه ګڼل شي، نو دغه ستا مقصد چې تا یاد کړی دی دا مقصد جایز مقصد دی. که دا نور درې شرطونه هم پکښې وه، تعویز جایز دی. فتح الباری جلد سلرم صفحات 295، آپ کا مسائل اور ان کا حل جلد اول صفحات 305. او د دادو همه پشتنی پا جواب کی باید وایم که دا چا پر زما قضایی روژه پاتوی دا آغور اگرزول لازم دی، نپلی روژه نیول لازمی نی، که اونی سه ثواب لری که اونی سه سزا نست. دا غټ قاعده ده، هر کله چې دوه اعمال داسې راشي چې یو لازمي یو غیر لازمي، هغه لازم به رامخکې کوي، غیر لازم به وروسته کوي. نو ښه دا ده چې اول قضایي ونیول سي، بیا نپلي. که څه هم جایز دی چې سړی نپلي ونیسي، قضایي پر ذمه پاتې وي، خو هغه افضله طریقه ده. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
جزاكم الله محترم مفتی صاحب راجو بل اوریدون کتاب. بله.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکات. مهربانی خپل نمبر واشیاس او د کوم ځای سره په تماس کیاس؟ لال محمد صاحب سلام علیکم السلام و اخلاص الله خبرونه د مهربانی وکي خپل پښتنو مطرح کی.
کله په دې ډول ما ول دا ولې ته څوک وو پورته کوي چې په والي کې حق نه لري نه بل نه لري دا او بس مې چې څه ته دی په ماشين ته جریه پورته کوي.
جزاكم الله. لال محمد صاحب تاسو څخه ډېر مننه. محترم مفتي صاحب تاسو د لال محمد ورور پښتنه واوري د مهرباني وکي کله ته نور ته جواب وایس.
دا دا پښتنې په جواب کې باید وایم چې ویالې درې ډول دي. یو هغه ویالې دي چې د ټولې دنیا سره شریکي دي، جیحون و سیحون و پرات و دجلا دا داغا غطو غطو رو دو سخا ار چوک و با اخیستل سی ویلیتی نکا شوال سی چی چا تا ضرار متوجه نی. دو هم آغا والی ویالی دی چی دا خاص و خلق وی او دا خاص خلق دا سل کسان یا تر سل بلا بود وی دا دی حکم دادی چی دا دی بی اجازه بل چوک والا نسی زی نکا شوالی وبه نسی زنی بیا والای که چاته ضرر رسی که نرسی. او دریم هغه ویاله ده چې د خاص خلکو سره شریک وي او د شمیر اتر سلو کسانو کم وي. د دغه ویاله څخه هم هیڅوک وبه د دې به اجازه نسی که شوالی که د دې که چاته ضرر رسی او که نرسی. نو لهذا دا کسان ته جایز نه ده چې د بل چا د ویاله وبه کشکی او بو ایسی که تاوان رسی چاته او که نرسی. و تاوای هندیه لیک و نهر مملوک دخل ماؤه تحت المقاسم الا ان الشرکت فیه عام و حدها ان یکون الشرقاء فیه مئة فصاعدا والحکم فیه ان من اراد ان یکری منه نهرا الى ارض احیاها فانه یمنع عنه اضر ذلك باهل النهر او لم يضر. و نهر مملوك دخل ماؤه تحت المقاسم الا ان الشرك فيه خاصه وحدها ان يكون الشركاء فيه اقل من 100 فالحكم فيه ما ذكرنا ايضا ان من اراد ان يكري منها نهرا الى ارض احياها منع ذلك ضر ذلك باهل النهر او لم يضر. تواي هنديا جل بنزم صفحات رساوش بوشني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
محترم مفتی صاحب یو خور مو پښتنه کړې ده، دا وایي که چیرې یو ښځه په خپل کور کې کوچنیانو انجونو ته په پیسو باندې قرآن کریم او یا خط او یا نور علوم وایي، دغه عمل شرعاً جایز دی او که یا؟
د دغه پښتنې په جواب کې باید ووایم چې ماشومانو ته تعلیم په پیسو کول، د قرآن زده کړه په پیسو ورکول او خط په پیسو په پیسو زده کول دا جایز دی. العنایه لیک وبعض مشايخنا استحسنوا الاستئجار على تعلم القرآن اليوم لأنه ظهر التواني في الأمور الدينية، ففي الامتناع تضيع حفظ القرآن وعليه الفتوى. العناية جلد نهم صفحة التنمية، إمداد الأحكام جلد ريم صفحة بنزسة ودرجش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تعلم القرآن راديو محترم اوریدونکو، زموږ د نن ورځې د خلاصون لارې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې زه سالم محمد اسلامل ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، تاسو پر لوی او لیازال رب سپارم. پاته وخت مو په خیر.